پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم پایل به د مهمو خبرونو باندې وکړو د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی د هوایي بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیټې ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاری ساتلی دی خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان دننه دې په داشان عملیاتو لاس پورې کړي ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه باندې غونډه وکړي د یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل سي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي تمه ده چې په دغې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبرې وشي یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل سي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي د بشری حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له کلوستر یا خوشیي بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي او کورونه روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمن کړي دي دې سازمان په راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی دغه راز ویلي اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغو بمونو کار اخیستی د بشري حقونو د سار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منع شوو وسلو کارول ودروي او په دې اړه دې له نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنه وکړي او د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډېر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی دوی به نن په خپل نوي دریځ کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه لا هم دوام لري ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او مطالب وګوري اوس برا شو د پروګرام معرفي ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلی په افغانستان کې خپل اولنی مرام ته چې دغه هیواد به هیڅ کله د تراګرو په ځاله بدل نشي متحده پاتې دی
We remain committed as a military to the very first mission statement that we got in Afghanistan which was
د یو پاوز په توګه موږ افغانستان ته د تلو پر مهال خپلو کړو ژمنو ته متحد یو او هغه دا چې هیڅکله به افغانستان بیا د تراګرو په ځاله بدل نشي په دې اړه هم راپور درته خبرو چې نن په امنیت شورا کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب په تړاو باندې یوه غونډه کیږي ښځې له دې غونډې څه تمه لري
کومه مسایل چې افراطي شکل دي هغه تطبیق نه شي او د دې نه مهمتر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی د بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیسیون ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلي خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې دننه په داشان عملیاتو لاس پورې کړي په دې اړه فیروزي عزیزي جزئیات راټول کړي او اوس یې راسره شریک مهرباني
له افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه د ځینو امریکایي چارواکو تازه څرګندونې. د امریکا لوري د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستان نه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د هوایي عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د مې په 11مه نیټه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته دا هم وویل چې امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلی خو دغه فعالیتونو د باندې پاړې جزئیات نه دی ورکړي. نو موري د دې موضوع پاړه په یاد مجلس کې وویل
وی ریمین کمیټډ as a military
د یو پاوز په توګه مخ خپل همغه اولنی مرام ته متعهد یو چې افغانستان هیڅ کله د غو تراګور زاله نشي چې پر امریکا برید وکړي. هغه ویل د سپتمبر له 11مې راورسه دا کار نه دی کړی او موږ متعهد یو چې هیڅ کله تکرار نشي. موږ خپل څار ته دوام ورکو. په جزئیات او میکانیزم نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
And we do have the capabilities to conduct strike operations if we see a threat emanating from the land of Afghanistan.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تېره روزه میاست کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړای داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې وه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو ویشتلي دي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندی نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته ویشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې په ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام د افغانستان د نن لاس پوری کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي مارک میلی د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بالکل نشته. افغانستان له خاورې نه دي چوک امریکا ته څنګه پیل کړي او د شي ته یادم نور کول کې ستادي وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړه پدیده چې دلته موجوده ده کل کل سرخوږی جوړې دي هغه په وړاندې باندې زموږ خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل هم هر ډول تعدید چې وي موږ ورته متوجه یو. دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکا نه بل څوک په افغانستان کې د عملیاتو زړه ښه کړي یا اراده وکړي.
د یادونه وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. اندا چې په دې پلمه پر خوست او کونړ ولایتونو هوایی بمباری هم وکړي. که څه هم تر دې دمه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو نړیوالې ټولنې طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره په شرایطو کې یو دا شرط ښایي چې له افغانستان نه د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د ګواښونو د مخنیوي او نشتون ضمانت ورکړي. بلستانک زایسه
مننه فیروز عزیزی و چې د مارک میلی د څرګندونو په ارتباط موږ ته بشپړ جزئیات راکړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي د ده په خبره مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبري وشي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. د افغان مېرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسائل چې افراطي شکل دی هغه تدبیق نشي او د دې نه مهمتر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري وایي چې طالبان د میرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونه امنیت عالی شورا څخه مدا غوښتنه ده نور بس د افغانستان شزه نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي، ضرورت سوي دي، ټکول سوي دي، د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم تحصیل زمینه د کار مکته مساعد سیم په ترغو چې د حق او حقوق د خزو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې بشخص سوي نیوي ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. زبیح الله مجاهد د پنجشنبه پورس په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
دې مورد باندې د چا فشار منو نه دي، چا زور منو نه دي، چا خبره ځکه دا د افغانانو خپل عقیده او باور خبره ده، او دا ځانګړی هیواد ځانته هیواد ځانته ملت ته په چا باندې تجاوز زور نه ده، بلکې خپل خوښه ده شی عملي کیږي. دا اوس هم نه فساد ایجاب عملي ده په هیواد کې، نو نړیوال نه باید په دغسې مسایلو کې سره د افغانانو کلتوري او مذهبي اړخ لري دوی مداخله ولري یا فشار والد کړي، دا نتیجه نه لري.
د یادونه ده چې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول اجباري حجاب په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا نننۍ غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د امنیت شورا 15 غړو ته د طالبانو د نوي فرمان او د نورو بندیزونو په اړه معلومات ورکړي. تیره ورځ میرمن لاینز د طالبانو د حکومت له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلي. پر افغان ښځو د اجباري حجاب له موضوع مخ کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو موضوع هم د نړیوالو لپاره غبرګون سره مخ شوی و. تمدا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په دې موضوع هم خبري وشي. خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی به په دې اړه د نړیوالو فرمایشونو او فشارونو ته غاړه کېنږدي. خاغلی ریان دا هم ویلي و چې په دې اړه د پریکړې لپاره به د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي، خو د عالمانو د دغه ناستې دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د خاغلی ریان له څرګندونو وړاندې بیا د طالبانو یو مشر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د یادونې ده چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو لخوا طالبانو ته لې خودل شوی او مهمو شرطونو یو دی. خو لیدل کېږي چې طالبان په یاده برخه کې له سختو انتقادونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو د کابل نه یو ریپورت ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د کابل په دروازو کې جدي تلاشۍ پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې پلازمینه کابل کې امنیتي پیښې ډېرې او د طالبانو پر حکومت د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب په تړاو انتقادونه زیات شول. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د امنیتي پیښو د تکرار د مخنیوي په موخه تدابیر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار په ټولو ورودي دروازو کې مجاهدین شپه ورځ تلاشي کوي. تلاشي د دې لپاره ده چې ترڅو د کابل ښاریانو ته د احتمالي امنیتی پیخو مخنیوی په وخت سره وسی، او د دې کار لپاره موږ ټول هغه امکانات په کار اچولي چې موږ په لاس کې لرو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت رسنیزو مسولینو د چهار شنبه په ورځ ناوخته په دې تړاو په خپل واتس اپ ګروپ کې له رسنیو سره یو ویډیو هم شریکه کړي چې د کابل ښار په یو شمېر دروازو کې طالبان د موټرو د پلټنې پر مهال خي. په ویډیو کې ویل شوی چې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ اړوند ځواکونه کابل ته غزیدلو په 13 عمومي او فرعي لارو په څلوري ساعته ډول د امنیت په ټینګښ او د موټرو په تلاشۍ بوختي. مخکې تر دې د تیر اسکال په کمیاش کې د طالبانو حکومت امنیتی بنسټونو کور په کور د تلاشۍ بهیر هم پایل او بشپړ کړ. خو په کابل کې د روژی میاشتي امنیتی پی خو ظاهر انده و خو د چي د چاره د نامنیو په کمولو کې چندان مرسته و نه کړه. اوس ولي دل شي چې د پلازمېنې دروازو کې د طالبانو تلاشۍ به تر کومه په کابل کې امنیتی پی خیره کمی کړي. د یادونه ده چې په تیری روژی میاش کې کابل د بیلابیلو خونړیو پیښو شاهد وو چې لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ شو بل واوخته. یوازې له اختر یوه ورځ مخکې د کابل په دارالامان سیمه کې په یو جماعت برید کې لږ تر لږه د 50 کسانو د وژل کېدو او ډیر شو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول چې مسؤلیت هم چا ونه منو. په دې میاش کې په مزار شریف او کندز کې هم چاودنې وشوي خو تر ټولو ډیر کابل بنخ شو چیرته چې طالب ځواکونه تر بل هر ځای ډیر او فعال دي د کشمیر دغه 14 مسولیت د داعش ټلې خراسان څنګه ومنو هغه چې طالبانی د زپلو ادعا کوي
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
ازادي رادیو ته غوښته د اروپای ټولنې مشرانو خبرداري ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. دوی نن په خپل نوي دریز کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه دوام لري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسد الله الدین اورو.
د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وندرلاین او د اروپای شورا مشر چارلز میشل نن د می په 12مه د جاپان له صدر اعظم فومو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکېنی وکی وکړي. وندرلاین تر دغه کتنې وروسته ویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون لکبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. اروپای مشران داسې مهال پر روسیې نیوکې کوي چې ټاکل شوی فنلاند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره پوله لري له ناټو تړون سره د غړیتوب پریکړه اعلان کړي. ډیپلوماټیکو سرچینو رویټرز ته ویلي ټاکل شوی نن فنلاند دغه پریکړه اعلان کړي چې سملاسي به د اروپا او ناټو امنیتي جوړښتونه ورسره بدل شي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانایي سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانایي سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره خبرې کړې چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نور مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو وروستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغلته د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولې دی. د اوکراین وسلوال پوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولې دی. دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس به ورشو د اقتصاد نړۍ خبرونه به واورو، تر هغه وروسته به بیا احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په میدان وردګ ولایت کې د تخت کوتل په نوم یو صنعتي پارک پرانسته وکړه. تیر ورځ د دغه وزارت په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې یاد صنعتي پارک به په 200 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د وزارت په خبره په یاد ځمکه کې شاوخوا 200 بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ته ځمکه ځانګړې شوی چې په لومړی پړاو کې تیر ورځ شلو تولیدي شرکتونو ته په دغه صنعتي پارک کې د پانګونې اجازه لیکونه او تصدیق پاڼې ورکړل شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې له دې وړاندې افغان صنعتکارانو او پانګوالو د برېښنا ترڅنګ د ځمکو کمښت ځان په وړاندې وجدي ستونزه یاده کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د UNDP له مسؤلینو سره په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت او د پانګوالو او سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کړې. د خونې پیوي خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي د دوړو خو په دې انلاین ناسته کې د خونی چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرختیا ادارې UNDP له مسؤلینو غوښتي چې د بهرنیو پانګوالو د جذب او په افغانستان کې د روانو اقتصادي حالاتو د معلومولو په مخه یو هر اړخیز سروې ترسره کړي. وړاندې راغلي چې د UNDP مسؤلونو افغان پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي داسې مهال ملاتړ کوونکو موسسو سره ناستې کوي چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغان سوداګرو په ټوله کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغانۍ نوې پوله. یو ایرو څلو نوی افغانی پنځه پوله، یو انګلیسی پونډ یو سوللس افغانی نه پوله، یو سعودي ریال دو ویش افغانی دو پوله، زر ایرانی تومان درې افغانی څلور پوله، زر هندي کلدار یو زرو لس افغانی، او زر پاکستانی کلدار څلور سوابی افغانی.
خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د ازادۍ رادیو د دې خبري مجلې دا برخه د وچکالۍ په اړه په یو مرکه پیلو. ملګری ملتونه وای افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې له نیمای زیات افغانان کافي خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي، خو د وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له کبله نږدې شل میلیون وګړي خواړه نه لري. په دې اړه نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او په سر کې د رواني وچکالۍ د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
که چېرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی، دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو دېرشو کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوي دي. یو له اغیز جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2018 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه، او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه، خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او دې کالو کې چې تقریبا شل کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، بزګر اوس هم ډیر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کری بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډیر ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره؟ په تیر بیا
دقیقا یو تفاوت تیر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو، هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه اور اوریدل چې هغه تر اوسط کچې د میجې په دیوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیات و. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به دغه نه وشوي د اوسط کچې نه ډېرې وشوي چې د اوبو بیلانس بیرته منفي شو. په تیر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، به د هوت په میاشته کې بارانونه و، نو دغه د تفاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړ چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. په که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیز ساحې څاري، هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالي اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی، او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي. دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي، د دالې بند اوبه نږدې څلور څلوېښت سلنه اوبه لري، همدارنګه د کجکي بند، د کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزني و اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت وارزوو، دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله، له دې سره د پاکو اوبو د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر سلو یو نیم سل پورې خلک ساګانې وهي او اوبو ته نه رسیږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي دغې وچکالۍ له امله به نور هم د اوبو سطحه ټیټه لاړه شي؟
دقیقا، د څښاک اوبه نشتون یا لږوالی هم یوه لویه ستونزه ده چې تر ډېره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کېږي. خو که چیرې موږ کابل ښار ته وګورو او همدارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډېر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لږوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لږوالی رامنځته شي او ساګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال په پرتله باندې ډیر کوکویان وچی په اطراف کې بیا تفاوت ده چې هلته خلک د مکلان د اوبو څخه د کرنیز محصولاتو د خړوبولو لپاره کار اخلي چې د دې لامل شوی چې ځینې څاګان وچشي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کیږي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون پخوانی استاد محمد عاصم مایار و چې لا ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د وچکالۍ د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونز
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
Us ham delwi dis pa matbaato ke de Afghanistan pa ara خبرو شو یو مطالب او تکتنه کو ډیپلوماټ انلاین مجله یو مطلب خبر کړی چې سرلی کې دی افغانستان تر مرستو زیات د مرستو در رسولو د سیستم خمدیریات ته اړتیا لري. خبرونه لیکي کڅه هم بهرنۍ مرستې د میلیونونو افغان وګړو ژوند ژغورلای شي خو د خبرونه په وینا دا اقدام په اوږد مهال کې د حل لار نه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان ستونزه تل د مرستو کچه نه بلکې د مرستو د مدیریت او څرنګوالی پر وړاندې پرتې ننګونې دي. د ډیپلومات د مطلب لیکوال زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې تریلیونونه ډالر په افغانستان کې پر بهرنیو مرستو د متکی مالی نظام د موجودیت له کبله ضایع شوي او په نتیجه کې اداري فساد پراخ شو او حساب کتاب هم ونه شو. خبرونه زیاتوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ننګونې تر دې هم زیاتې دي خو سره له دې طالبان غواړي چې بهرنۍ مرستې د دوی حکومت ته ورکړل شي. ډیپلوماټ لیکي چې طالبان ځان هیڅ چاته هم په حساب ورکولو مکلف نه بولی نو ځکه معلومه نه ده چې که بهرنۍ مرستې د دوی د حکومت لارې ولګول شي آیا د افغانستان اکثریت وګړو ته به ورسیږي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي چې د افغانستان روان وضعیت یوازې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو لپاره لوی ننګونه نه ده بلکې طالبان هم باید تر خبرو ډیر عمل وکړي او د هیواد د عیني واقعیتونو په اړه پوره درک ولري. ګارډین رسپانې په خپل ورستۍ غنا کې یو ځل بیا د ښځو جبري حجاب او د میرمنو لپاره نویو محدودیتونو ته کتنه کړې. رسپانې لیکي طالبان وایي د ښځو لپاره د برقې او چادرې اغوستل د افغانانو په خوانی دود دی. په داسې حال کې چې د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې یوازې د کلیوالو سیمو ښځې چادرې اغوندي. د مطلب په دوام کې لولو چې د ډیری افغان میرمنو په باور چادرې او برقه پردی فرهنګ او تحمل شوی او د نمنلو وړ جبري اقدام دی. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه فرمان د رواني اونۍ د شنبه په ورځ اعلان کړ او ورسره خبرداري ورکړ چې کومه ښځه یا انجلې له اصول سرغړونه وکړي نو د کورنۍ نارینه ته به اجازه ورکړل شي. ګارډین لیکي چې نړۍ باید افغان میرمنې یوازې پرې نه کړي بلکې باید غږ ته یې غوږ ونیسي او مرستې ته یې ورودانګي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه دا برخست تاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس یم. افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د ست خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي په لوړ ډول کې روان دي. نن د چې څه په څوځه سبا په خل د بلوزي په دې کې بلې په طریقې کې ژوند دا وکړ او ګرم د شانتي دی او خلک د دې تکلیف سره مخ هم کې د ټولو کې خارجي ممالک او تازه تک د پاره د تور دی سره مخ دي. د افغانستان خلکو ده د افغانستان حکومت د زمنګ د ځرخاصي چې تومره خارجي ممالک یا ګوانډي ملکونو سره ګوانډي ټوب جوړ کې او د دې افغانستان د دې غریب خلکو د دې وزن خلکو لپاره کوشش او زور کې لکه ځان لپاره چې څومره زور کوي باید چې د غریب خلکو لپاره زور الله دې وکړي چې د افغانستان حکومت زمنګ د بندرونو کم مسولینو دغه او ټټ کې او د ګوانډي مالک سره ګوانډي ټوب جوړ کې چې دا خلک د افغانستان په خوب درې کني یو رنه بل ته چې د سي الله تعالی ونه مجبور دي چې د افغانستان خلق کی دی شي چې د بلګي د لاس خپل ژوند د لاس ورکی
محترم عرض می ده ده او د طالبانو ولی زد کی نه کوي دی خوراغله چاول راغله کابل ته نه لوتل ویلی جبه د پښې ده ولا شه دی خو د ولګي مړ نه کو نن پریدو او جبه خو خدای تیر ک هغه مرګ هغه ژوند د خدای په لاس کې دی، خو اوس هر شی په خلکو بند کړي دي، تقاوت بل 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 هر شی وچورته لاړ شي ریاست د تقاوت ته یا بلته یا بلته، وایي راځي تخصیص نه دی راغلی، پلانکی نه دی راغلی، وستانکی نه دی. ای دی خو ملایان دي، نه دوی ولې دغسې کارونه کوي؟ دوی خو ځان ته ملایان وایي، رادیو لري، تلویزیون لري، هغه ته پرېوځئ چې مونږ اعلان وکړو بیا راشي. د چانه وژاړو، د چانه ګریوان چیرې ګو؟
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته.